بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
قدرت وای که څام په دې اکله باندې بار بار خبرې سي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندیږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومیږي، مثلا کاره محرومیږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې، دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
سی جرګه کې د خلکو په خانه استازي او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دی، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کوم چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر خځو چې دندې درلودلې اوس معاش ورته 15,000 کړ. له اغلې خوګیانی سره مو مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې مېرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په دغسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي، دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول، ځکه کله به معاش لرلو، کله نه لرلو، کله به کار کول، کله نه کول، دوی کول شي چې د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کړي، حلال نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، چې متاسفانه اوس نشي کولای، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور داسې کسب لارو چې د باندې به کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول، د باندې ویستل چې هغه اوس بیخي بارشګاه خو ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې د موږ اکثره ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې هم لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مثلا دوی خپل کورونه ورته رغاړی دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو هغې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د هغې دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، ګوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی سه په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، یو کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتي ګانې اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې ریس پارشي توانمند شي او دې پوه شي څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ځان کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د مونږ کمه ده، نو نظورای خدا خو معدن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړي دي. خو نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي، او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې مونږ کسر د بودیجې لرو یا مونږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه د بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنې دا خلک چې د باندې چغې وایي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو باید رښتیا خبره درو، خو دندغس نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار مونږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
تذیب خاطر باندې چې دوی باید محیط راتنګ کړي، یو لارنداز دوی باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات هم زغمم. مګر بیا هم ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساله تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچیو پیاز کچالو مو نه شي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یې ویل همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، د بل خانه د کور فشار دی، په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام کې.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جي کې، بله لاره دا ده چې قلم اخلي، بعد یو څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلی څه ولیکي، له هغه نشي راولی نه شي، سړک ته نشي راوتلی، احتساب نه شي کولی. زه نه پوهېږم چې دوی باید څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې. که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډ شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام تحقیق نه کوي، یا یې بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي، نشر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني پالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نه شته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ نه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
پیدا کړی، ګوره دا د هغوی حق دی په مونږ باندې. زه افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دپاره، دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره. خصنه خلک چې د خلک هلته راوسی دي. دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیم نه کړي دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه ښځې چې منډې راوډوي، هغو به دې شي ته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي، او د دوی حق باید واخلي، او د دوی غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري. دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري، چې نه اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي
دي. دا د دوی حق دی. نور نړۍ باندې حساب پدې نه کیږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوت د هغو چېرته وو. هغو چې کله په دوها کې دوی سره معامله کوله، دا شی باید پرې منلی وي. په هغه وخت ورته یې ویلي وي چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق تقریبا افغانستان کې دا وه تاسو مرات کې دوره باید قوي تضمین اغوستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان هم باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي. یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق ته رواله سبا دا حق ته رواله نن دا بندیس وي وځکه سبا دا بندیس وي وځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله هم اکثر هم په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفره دي چې هغلته تصمیم نیسي وو دغس فرمان صادروي وو د افغانستان ښځې بې ځوروي وو د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنیو نارینه وو د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر ته کړن کار نه شي کوي، سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې زخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلرونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېړونو سره وي، دو ته باید د دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي. دو باید هیله من کړي دوی ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دغه دویم ځل دپاره بېخر تجربه کوي. نو خدای مهربان دی، د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه بیا وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کېږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنه کړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو، د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نه شو جګولی، پارک ته نه شو تللی، ډاکټر ته یوازې نه شو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوي، تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دای رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. نو ډېر دو خوځو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه د حکومت د رقمې نه هم پیدا.
bale ډیره زیاته مننه خو ګرنی صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم. او ژوند دې وسې. مننه.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هې چاره.
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادې میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری پخوانی ډېر سړی او ډېر پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅه روانې ک په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو جن راخلدار راخې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال وو، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه د ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مشته دې اړیکې وي.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي د چارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانه سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې تر څنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسپری چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د پوهنتون سره دا موضوع دا تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه را مسته کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مسته.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یاد ده دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر ده البته دا د بیې څخه شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله مازیانه بی ای او د ماستری سره هم وتړل د 2000 شلم باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا د ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مین لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه مشر جوړ اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او د افغانانو سره بنا والا خلری لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي پته سوراغلو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځکه چې نه د غرونو څخه یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور راځ تو کومو ته چې هینته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت دوی وو اوس په انټی دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا د انډین د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي
و تاسو موږ ولې چې په دوه لوی هند کې نو دوی ولي پښتو انتخابوي. ښاغلی خیری د پښتنو هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنې خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلویشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د تنظیم سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناستو دي نوابان چې دا به جوړ شي چا خبره بنسټ یې شوی شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاض محمد پښتو ژبې لومړنی پښتو پارټي کتاب یا تاریخ یا فرهنګ خو هغه منصر اوریا او جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل په دغه ژبه لوی استاد او اسرار محمد د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم د پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور می تاسو ته دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډیره پخوانی خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په دې د زیات علاقه پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره باندې اترې لستر نه دوی علاقه مندي سي بیا دوه مو بیا درې مو هم درک په دې ده دا خو د ژبه هغه د چینې کم یې د زیات خبرې په صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو روان دی به زه غواړم او سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه دوه کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کومه د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی اصلا اوس دنیا ټوله دا څه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده چې جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه څه ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه بو سره کار لري نو واخ مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنکان واست یو یا دوا یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واست مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کس په ونه فارغ وي چې سره آر انډیا ریډیو جست کړ دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تاسو راتګ یو څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او ناجوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ځوګرته یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغه د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر ادارې مالک دي تجارت په دې کې ډیر راغلي لري تبهیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته حرجات مې مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی چې په دې د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور د چې به دي البته د بخپل هندي جی بي دي سانسکریټ جی بي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده تاسو کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم ستا ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیا وی برابر کړی دي دوی ورته شاګردان مثلا د معیار کې لوشک کوشن د پارا ایران ته ورغواړي دا تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارد ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغسې شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستول چې کیسونه ویزې مو واخیستې او ورته زه خپل هم ورته روان وم. په تاسو سره هلته په کابل کې د یوې چاودنې یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم درته لا نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دغه تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې په څنګه کې سیاست نه رو پانتون کې د پښتو چې فعال
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه مده لري. فرض که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را ورسته دا تمامیتونه څوار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا څه وچه په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره فرسته د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا وګورو چې دا مورست څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری په 1990 مو کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوخو لس دولس کال شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرم په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه سم مختص. البته هندستان هیواد همیشه د مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پړي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په دا مسایلو کې نشته خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجود دي یو خبر ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کیدو لپاره ضرورت پیدا شوه مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس پس که او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغی او د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند په حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې به ته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره به ته عادي نه شي موږ په دغه پخواني ډول باندې د امور په او داسې خاص نه وي شي په دې کې مسئله نه ده
د امدی توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت پیسې
اوس هم لرو فکر کوم اوس هم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان زده کوي او البته دا د دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وبونه وي شایي ډیر وي لیکن هغه کور دوه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کمه اشتباهی وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نوم محمد انور دی خیری تخلص کو د پلاټ مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلاټ وظیفې په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هر کم تر یو ماین مودې چې ډول سم پر یو په توګه کار کې چې د استاد په سپاس په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دا معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې چې دوړ کې کامیاب شوم لمړنۍ پورته و نو د څنګه هم ضرورت د نامزدې پوریالي په صفات مقرر شوم تر پلان ملي پورې وی کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړم مثلا د کابل پلان ټوم د ریا څو د پلان کې د ماوین په صفات لمړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفات بیا یې څه ډیره موده مې د کابل پلان ټوم د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پلان ټوم د علمي شورا غړی هم دي د تقرران څخه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمې غړی دی په دغه ټولو کې مې تر یو ماینه موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د سلو 15 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې د می دلارې څخه چې بیا از پروفیسور موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتې دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه سره چې ما د استادانو د مدیریت زمانه کې تخلو
د مرکه پای کې خغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخسن دي هغه چا لپاره چې لکلون رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن زهن ترازی په دا لاسو یو لاسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه ډېر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګره اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره، یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خو خیر، دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه زموږ ستاسو په هیواد کې، دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې غه چالانه وي مکتبونه، او په دوبي کې رخصت کېږي. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصتي کېږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوبي بیا بیرته رجستریشن شروع کېږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه، یعنې د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته تر شروع کېږي. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهن مل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه، د خدای پامان.
درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا دین شم درته می دیر وژړل وا مې بخا مستا درمانو ګلانو مین غوختا خما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا ठको देहार द पार जवनस्ता चिपे खे दिल मादर तवान वगलवा में बखा रगे दे नशुम تدبیر چاری سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا مې بخا
دردنا نن بیا شیر تپنارا وڑے هارون ل دردنا نن بیا شیر تپنارا وڑے جڑان دتو